افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره د خبري مجلې د سر راپور مده ده چې د ناټو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګولې یا جوزا 19 د جون میاشتې 9. په خبري مجله کې نور مطالب هم شته چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپله لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
I should also note that Afghan security forces can
زبایت ویم چې دا ونسان امنیتی ځواکونه د شکیدو په حال کې دي. دا ونسان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې دا ونانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې دا چې دا ونسان حکومت د ناټو په مرسته د خپل خلکو لپاره د داسې باثبات سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 10 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي، او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل سوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
Elections in October will be an important
په اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو، او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅوو. موږ همداراز ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکی رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تل یا میزان پر 23 نېټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غړو شمیر یې اوس له 8 څخه 17 ته رسیدلی، او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا څلور شپې به موږ دلته پاتې شو، وروسته له هغې څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه، له نیکه مرغه اوس شمیر 17 کسان ته رسیږي.
د مارچ پر 23 په لشکرګاه کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل، د ثور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیه وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار یو خپلواک ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وای دا هوایی حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې سوی چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنگي الوتکو چې غالبا د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ د راتلونکي اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیه کې پیلیږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال لوبډلې سره مخامخېږي. سیاسي ازادي رادیو ته واجه د ناټو غړي هیوادونه په داس حال کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره لاس یو کړی. دا هم پرې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خاص دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفترو مخ شر کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي یو بیا بحثونه وپارول. د ژوند پرنګونو کې د غزنی له یو ځوان سره خبرې شوې دي.
درس راسی خالی حاضرین زکی درس ته وای د کتابلان خو داس د اخلاص هغه مو زدس یم نس زد اته ولارته به امتحان کې ناکامم.
ترونی مبجو نور مسائل هم تیرو تنوټو غړي هو دونه په داسل کې لا افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په اصل کې د چې د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیایي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
on our resolute support mission in afghanistan
pa afghanistan ke da nato pa mashrai da ghot natar mamuriyat pa ara bayd wo aym che da nato klak tahod aus mujda janubi asia da strategy amadikedo da subat da tingash la para hasi taza kridi pa de ke da hind lori da muhimo prakhtiyai mrasto jmana shamili ji pa rusiyo ke qatar aw mutahida arabia emarat ham la mushtara lasi aw karche da ghot natar mamuriyat la para az mujda itlaf da ghol shmeriye yow chalwishto tawrasaw د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې د چ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي بلکې خپل ونډه زیاته کړي ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې پر ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه ورستی پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د افغانستان د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان سولتنبرګ وویل لوی مشکلات لا هم سته او سوال د بیګناه ملکی وګړو پر ضد تشدد جاری ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له درېو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی، د خپلو ځانګړو ځواکونو، هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی، او طالبانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما پر کړنلار نیوکه وکړه او وی ویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ. جنرال جان نیکولسن ویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست تاسو دښمن ته نه وایست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته ووایست هغوی پوهیږي چې باید ستاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله. ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټه نه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناتو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. د بدزل کې دا چې په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو علي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوری ریاست نن په ویلامې کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. دغه سازمان په سره مشرزه کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګری پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې تماده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په سایلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی بحث کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلي چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډیره عمده دنده د اسلامي دولت نومیدل په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیوړی کول دي. رویټرز خبري اژانس د سینهوا د راپور له مخې لیکلي چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لومړنی غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړیتوب لپاره هیله ښودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییزې همکاري د سازمان سرونکي غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی وایي زموږ ستونزه چې نه یو توانېدلی د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو، د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د زینو لویدیزو رسپانو پام ور جلب کړی دی. وال سټریټ جرنال رسپانی په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدس یعنی روژې میاشت کې لانیږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نه وخت بریالی وي. رسپانه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تیرو 12 کلونو کې سږ کال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نشي چې لاس په سر شي. رسپانی د یو پخواني امنیتي چارواکي په حواله هم لیکلی چې دا اوربند خایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی بل دې فرصت د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانی لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا وروسته وشو. افغان دینی عالمانو تیره اونۍ په کابل کې په یو لوی غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حملې او له بیلابیلو لارو په افغانستان کې رواني وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندې ستواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز رسپانی په خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د قماندانانو د شورا تر مشورې ورسته به اوربند ته ځواب ویل شي. ټایمز رسپانه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د بریتانیا فاینانشل ټایمز رسپانی هم په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکي وو، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز رسپانی په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلي. د مجلې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوی چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې که چیرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. د بدسل کې د چې امنیتي ادارو د غورزنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګري دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندې وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندی د ریټن ورکوي الته چې هغه د په خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه رواخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زمون خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی دارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويختو ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو تو ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او ډیر غړي نیولې دي او د سوار لسورزو لپاره د اډیالې جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د دې ابوري حکومت کې دوی تکم سپیس لګ ډېر میراو سوې دي لدی ته هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسي اعلان کړی د رزمک او د بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې د فارم آلات دا چې کیږي هغه جلسه ممکن نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکرات د فارم کم سپیس کښون روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ سيو ځای باندې نه کېدلای.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مکله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیول نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول.
اسمه 37 جو لوگ ہیں
دا هلکان
د ریاست پوځ او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دی او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستي چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم یو بهرنی مسأله څیړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا باسونو وپارول. ډونالد ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي روسیا باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیا باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشی ژیانه شایل سیاسي اړخه دا خبره سمونوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پر مخې بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې برته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړی د سترو او صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د دې دلیل یو شمیر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به لا پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای شي. کاناډا چې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالد توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پاره ولیدي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ستوربیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلي چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 8 وویل کیوراسیټي ستوربیړۍ د مریخ په یو پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلي چې شایي یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وای چې دا اورګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کال پخوا دی او سره لدی چې دا اصل پسلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت شوند خو دا شی چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسواده وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستور بیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده. توکو
شام به پوراس شهادت ورسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا وی پانه کی ببینه azadiradio.com
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټورتنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28مه کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او پر تونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. مخکې تر دې چې ستار فروغ سټوډیو ته راسي او دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کړي د ژوند رنگونه سره اورو.
د ژوند رنگونه
مطلع ما سی دوری وطن که زمو باغونه دی رنگورو باغونم دی دوری پو آلو بانی کار کو
خواه وطن مو چرتا ده
غزنی کی بیا پا غزنی کی گیلان که ده
دا انگورو باغونه لره
نه انگورو تا بیا مو دیر زمکا خسی تقریبا اتنه جیری با زمکا ارتو اخلو بیا پا غور باندی جیوی واشو بیا تکان که دو بیا پا سلور پینزه کالا غاسل کوی بیا نو آقا میوا پا دیر وقت باندی رسی بیا سی و رسی یو چسی بیا کشمش خرسو
خداغا سی انگور خونه خرسوی
نه انگور نه خرسو هوس زین خلق دی خرسوی من تقریبا پا سو دری سلور سو باندی خرسی گی خموگی آقا نه خرسو کشمشی کو بیا خرس کو پا دری سلور زر باندی من خرسی گی
تخپل از سکار پکی کوی؟
اشی دیاره کوو و خی پا کوو تکبیری اور کوو و بای لگوو اغا نور مشاران دیسی کشمشو شانو باندی مو کار نلرو سی خرسوی ارسوسی کوی
انگور دی خوخی گی خوری کنا؟
نه خود خورم او دیر خوخی گی انگور کو میواده دیر خکلی میواده بیا افغانستان کی
آل تا زوانان نور چا کهی کنا تا غندی زوانان چی تی پسکارو نمصروف تی؟
ما غندی زوانان دوری دیر خلق دکانه نلره دیر بیکار دی خطی کوی دوری بخصی وی بیکار دی دیر خلق وطن کی
مکتب نوائی؟
نه مکتب سی سوائیم پلاری نوی کور که کار رو تا بی پاتا بی مکتب پا هر باندی کم دغا نلره سوی وی
ولی یالتا مکتبونه نشتا دی که درس پکی نشتا چستون زده؟
نه مکتبونه نشتا دیر دی خود درسی دی درس نستا سی دیدی جی یو جمعه دوری کال بندی دغا نشه نزده کیگی معلمانی مدری سی شیراسی او دی دلتا بیا خرس کی بکسونه کتابونه باسکلان دریشی شان راسی خرسوی دلتا
استادان به درس نور کی ناراضی
درس راسی خالی حاضریم زکی درس ته وای دکتابلان خو داس دک اخلاص غد موز دسی امنسز ده اتیولار بیا امتحان کی ناکام